پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د سفیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښوولی دی. نن پنجشنبه ده د مرغومی جدید 12 جنوري 2 په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د سولې ولسی حرکت غړو پرون د ایران څخه وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه بنده کړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي چې په سالنګ کې واوره اوریږي، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. او د هندوستان په پلازمینه کې د یوې فابریکې د نړېدو له کبله څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. بشپړه خبرونه. د فرا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یوه پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فرا مرستیال والي مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې، د فرا د کمربند، د شاپر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي، پر دې باندې مفصله باس وسو تر څو څنګه روس وایي چې فراینو ته یو امنیت راولو او دوی اوس وایي د نور افغانانو په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین زیا او د ملي امنیت عمومي رئیس زیا سراج شامل وو. د شاغلی بختور په وینا جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایی بریدونو ته دوام ورکړي. له فرا د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور عملیاتي ډلې په جنوبي او شمالي سالنګونو کې سخت د واورو په توژلو لګیا دي. هغه وویل چې که د واورې د اورېدو شدت کم سي، شایي څو ساعته وروسته تریلرونه هم په دې لاره د تیرېدو اجازه ولري. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې ټول سوي وو، ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په نیمروز کې د لاریون په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لاریون پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړی سي، او ترڅنګ د جګړې پر شکلو اړخونه باندې یو ځل بیا د وینو نتوې ولو او قربان ژغ وسو.
د امریکا متحده ایالاتونو څو واره ایران تورن کړی چې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ طالبان تمویلوي او روزي. تر دې مخکې د افغانستان په لویدیځ کې ځینو حکومتي چارواکو ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی، خو د هیواد د ادعاوې بې اساسه بلل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته بیایي. د دې کار له امله نوموړی په تیرو ورځو کې د حکومتي چارواکو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو ډیر ستایلی دی. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میاخیل سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخی د پرون چهارشنبه د لیدنی خبر او جزئیات خبره سوی دي. د بیان لمخې شاغلی بلخی میاخیل میاخان د پوهنې اتل بللی او ژمنه ورسره کړې ده چې د پنوم به یو ښوونځی یوې نږدې سیمې کې جوړ کړي چې نجونې خپل کورونو ته نږدې تعلیم وکړي. میخان ته پرون د پوهنې وزارت یو جایزه او ستاینلیک هم ورکړل. تاسې زموږ غله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د یوې فابریکې د نړیدول عمله څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. دا پیښه د نوې ډیلی په لویدیځ د پیراګاری په سیمه کې سوې ده. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فابریکه تر یوې چاودنې وروسته ونړېده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هند په فابریکو کې دا ډول پیښې تر ډیره د خوندیتوب د ناوړه شرایطو او اور لګیدو له امله رامنځته کیږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو هیواد د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې درشتر په اندازه 15.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د دغې زلزلې مرکز د سنګان ښار تر مځکې 8 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل سوي. سنګان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د وګړو شمیر یې شاوخوا 10,000 تنه دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. په راپورونو کې راځي چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د سفیر جان باس پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت.
د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو د وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي.
جان باس په یو ورستی مرکه کې ویلي چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه او هر څوک چې وخت رسیږي نور سیاسي ډلې دې هم په قدرت کې شریک کړي. په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسکونو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې.
د دې شوانځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم، غریب او بېوزله ماشومان دي. وی لپاره ترانسپورټیشن هم شته.
په بهرنی موضوعاتو کې چې یونیسف وایي په تېره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام خپریږي.
مخکخې خزي
د خپرونې 3 بجې دوام کوي. سیا زدی رادیو تا واجی از پاپ نسان که در غرمی 12 بجه او 8 دقیقه کیدون کیدی. زنو انتخاباتی تیمونو در امریکا دلری کیدون که سفیر جان باس پر ورستایو سرگندونو عکس العمل وشد او دای ده حق شخصی نظر بلاله ده. جان باس پا یو روسی مرکه که ویلی پاتاکونه که ده خلکو ده گدون اندازه کم و او هر چوک چه پاپ نسان که وقت رسیجی نور سیاسی دلی ده هم پا قدرت که شریک کری. اکرام لا اکرام ده عکس العملونه پا یو راپور که رخیستی.
ډیر زیاته مننه مسالې صاحب. په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جان باس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تجربې ته په کتو هیڅ بله هیڅ ټاکنیزه ډله حاضر نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته کړي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د دې یو ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي سرکار په اړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي. او دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمېر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
سالی صاحب د امریکا سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایل کې هر څوک واک ته رسیږي نو ښه ده چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. ښاغلی باس ویل 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او د هغه 9 میلیونه کسانو لډل چې درای ورکولو جوګه دی یوازې 1 میلیونی خای راتلونکي ولسمشر ترای ورکړي وي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشري په 13 ټاکنو کې څباندې 1.8 میلیونه افغانانو برخه اخیستې وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو نوماندانو مخکخ اعلان کړ چې د استعمال شوی رایو 50.4 شپته فیصد رای خپل کړی دي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنې زړل ویان فریدون خوزون کڅه هم منی چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه و، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي والی حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
دا هغه تجربه چې د ملي والی د حکومت تاسوول دي چې هغه متاسفانه ډیره مخارنده نه و. په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې د سیاسي هر نوم چې ولدي مګر د درې سره ولدي هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
خو په ټوله کې دواړه ټیمونه د اړتیا پر مهال باندې نورو اړخونو ته په حکومت کې وانډ اړینه بوله وای چې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتلو سره اړینه ده چې د اړتیا پر مهال باندې هغه کډرونو ته او هغه اړخونو ته چې هغه په بیلابلو برخو کې ورته اړتیا لیدل کیږي هغه ته په حکومت کې وانډ ورکړ شي. په ورته وخت کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس سعودي اطلاعات او فرهنګ په خوانی وزیر عبدالکریم خورم ادا کوي چې د جنباس سرګندونی د امریکا د حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې یو کمزور حکومت جوړ کړي. خغلی خورم نن ازادي رادیو ته ویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خواهم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ بیایي او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خواته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
سالی صاحب، یو شمیر شنون کې باور لري چې د امریکا سفیر چې اوس مهال کریم ده هم په افغانستان کې پایته رسیدون کې ده د خپل ماموریت پر مهال هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ډېری خیاړي کې نه درلود یا وخت نا وخت د افغان حکومت په حکومتوالۍ د غلطه د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو باندې نیوکه کولې. خو له تلو نیوز سره د تیر شپې په مرکه کې خغلی بس ویل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې اړیکې درناوي ډکې نږدې او مسلکي وي. نو موړي ومنل چې په ځینو برخو کې له ولسمشر غنی سره د نظر اختلاف درلود، خو زیاته کړه چې افغان ولسمشر تل د مقابل لوري خبرو ته هم غوږ نیولې ده. خاغلی بس، د ولسمشری زو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی و چې دا باید ټول افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې دي څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه ویلی و چې د وروستۍ پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ کوي. افغان حکومت چې هم دا سوره جوړان دی خغلی باستا د هغه د کاري ماموریت د ختمېدو په پلمه د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړ. تر دې دمه د نوموړي د نویو سرګندونو په اړه باندې څنډې ویلې کڅه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو دوی وایي چې لګرمي وروسته به دوی په دې اړه خپل رسمي نظر سرګند کړي.
ډېر مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وردل چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د لرې کېدونکو سفیر جانباس پر وروستیو څرګندونو چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په تړاو یې کړي عکس العمل ښوولی دی. بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسور وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت شوي شکایتونه ونهسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامینېږي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن شوی او دغه پروسه د کاندیدانو لخوا منځوي شوي، خو بیا به هم عدالت تامین سي. له آغلی حقجو سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د شکایتونو څېړنه به څومره وخت ونیسي.
تروسه پوری بررسی برخه ده د بررسی نورسته به فیصله ابلاغ کیږي دغه نورسته د سینفی قضایا او برخه ده درې ورځې سینفی برخه نیسی دغه نورسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفی قضایا بررسی کړي
یعنی په ټوله کې یو میاست د پروسانی سي ترڅو تاسو فایل د شکایتونو معلومه کړئ
د قانون په اساس نه د شرزي وخت لرو موږ چې شکایت ته رسیدنه وکړو خو لدې عمله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لمړی خو د شکایت د کچه ډیر زیاته و او دغه نورسته 15% شکایت په مرکزی ولایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی او قرار پدی و چې د شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی و د کابل ډېرې وخت مونږ د اسکن کول برخه ونیول چې د شکایت مونږ ولایتو ته اسکن کول لاغه نورسته کا دا نیټه وغځيږي او ډېر زیات شي کې د شل یو میاشتې نم ډېر شي
د ناظر بن سټونو دا د پتاسو دغه یو غختنه له تاسو دا د ټاکنو کمیسون په سیبه نی تاسو دا موده ونه غځوي هر کله افغانستان خلکو ته زر تر زر نهایي فایل اعلان سي په دې اړه تاسو ډاټ ورکړه
لکه څنګه چې تاسو په یوه انتخاباتي تقویم مخکې لمخ کې نه د شکایت انتخاباتو کمیسون نقص کړی و زمونږ به لزل دا ویزه کې چې پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان مونږ ته شفافیت اړین ده گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت ممنس که یو انتخاب کرو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهمتر دی او ارین دی زکر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادونه ده پروسه تحریم کرده ده زمونگ به نهایتا حلیزل داوی چه ده شکایتو ده بررسی نورس ده ده قوانینو او طرز العملونو پا اساس با عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کلو او ده مشکل چې پروسالری
دالری کړو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویاند زرمینه کاکړ حق جوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خان محمد سین ناوري
نړیوال ټولنې د افغانستان د قانون او پېټرولیم له وزارت سره 10 میلیونه یورو مرسته وکړه دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته به د قانون او پېټرولیم د وزارت په تخنیکی او د ظرفیت جوړولو پر چارو ولګیږي
وزارت معدن پترولیم توانست امو تعهدات که در بخش استاندارد های ای آی تی آی در بخش مقرره و بخش معدنکاری حرفوی بود ما تعهدات خدا داشتیم نسبتا تکمیل گردیده و در بدلش اتحادی اروپا فکر استانید راجع افغانستان در بود جمعید ایرو کمک میکنند
دغه مرستو ترڅنګ یاد وزارت په پام کې لري چې نن د قانونو د کیندلو مقرره معرفي او سربیره پر دې د قانونو د پروسس اجازه نامه یو افغاني خصوصي شرکت ته ورکړي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای پر روان کال کې د هواد د پونبې حاصلات په ټوله کې 3500 متریک ټونه ته رسیدلی دي دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل تیر کال د هواد د پونبې حاصلات 5000 متریک ټونه وو سکال پکې 1% زیاتواله راغله ده افغانستان د پونبې ډېره برخه پاکستان ته صادریږي او دغه صادرات ډېر زله لستونز سره مخ کیږي خو د یوې سرچینې له مخې اوس پاکستان دغه محصول تعرفه 0 تر راټیټه کړې او په دې برخه کې د افغانستان صادرات آزاد کړي دي او نن د کابل په مارکیټونو کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې تبادله کیږي یو امریکایی ډالر و اویا افغانۍ او شل پوله یو یورو شپږتی افغانۍ یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ اویا پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومنه 15.95 پوله زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 490 افغانۍ
تاسو زادي رادیو ته غواړئ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي چې په تیر یوه لسیزه کې په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 15 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور جزئیات ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عبدالحی کاکړ په راپور کې
ایسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي، یعنی هر ورځ 15 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومتو 24,000 ځله سرغړونې سوي، چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نښه کول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومان پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ، چې د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ماشومان پر ضد د 100,000 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو ژغ کړی چې د ماشومانو پاړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسی وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنښه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت به سرپرست ماشومان ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. په لشکرګاه کې دغه شونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي شونځي کې زده کړې وړیا دي، خو د عمرې په نوم د عصري زده کړو د شونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنۍ غړي خوشاله دي. الیاس دغه شونځي ته ورغلی.
د ورځې لاس بجېدې ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقې وخت کې لوبی کوي. په یو بیخي تکش نما حول کې د نجونو د جامو پرته د لوکانو جامې شنه چوکۍ په شونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پر دی هم شین رنگ لري. کزماوي ضرور به می پرې د شنه شونځینو ایښی وای، خو د عمري د اسریز د کړ په دغه شونځي کې دغه ماشومانو لپاره چې پلار یا د کورنۍ نور غړي په جګړو او بیلابیلو پیښو کې د لاس ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کم یافته د ساتیري شیبه ده. د حاجی محمد عیسی عمري لخوا په جوړ سوي دغه شونځي کې د زده کوونکو شمیر زرو تنو ته رسیږي. زده کوونکي اکثره لوکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به یې د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي، په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټولو غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دوی الف د درس لپاره چې ښه زده کو، داسې لپک څوکې باید ورنه ګرځو، ښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده کو.
اسف دلته چې ښه زده کو، یعنی چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې زم راځم بر د او درس زده کوم، په کور کې مونږ کوم، دا خو بر بجې کوم، کو بجې رکت را کوم، خپل دکان خلاصوم، کو اتنی مسوله خپل مکتب ته راځم درس وایم.
اسمع دوه مېلي خمازمال ته پرسم کې دغه سم دي درسونه سم دي ازان دي راي کې معلمه نام دې څه دي او دې څه سبق راته وي.
تاسو غواړئ چې پاینده کې څه
ډاکټر؟
په هلمند کې تر دواله کډیر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې شونځي ته ځي. تر لشکرګه، ګریشک او مرکزی دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضری او د درس کیفیت نسی تضمین کېدلی، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه شونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغییر راغلی دی.
نن سایک الله دی، موږ ډېر خوشاله یو، د دې مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای بل ځای د هلک ما ته معلومه ده چې کور ته به رالی یا به کان ته رالی، خپل درسونه بیا نه کتل نه بیا ویل، نوی خواری کشله نو اوس چې په دا مکتب کې دی چې راسي ما سر خلاصېږي یو خو خپل کتابونه د شپې راواخلي ګوري او بل په دوکان کې ګوري او بل دا زه پوښتنې یو شی ځینې وکړم دی ډېر پرمخ تللی اما خط و په دغو کې بیا د وره کې د امتحان موده کې راښکاره کړي په هغه کې هم بس ښه نمرې درکړي ښه مخته تللی
که څه هم د ښوونځي انګړ چې دم ګړی په یوه پراخ اپارتمان کې دی ګرم دی خو د ادارې خونه لوی لوی کلکلان لري یوه وړه بخاری چې د څلورو څخه یوه ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسي ماتولی
بشي مې سر خلاص د څه ضرورت دی مجبور راتوای دغه راډیو شن دغه راتوای څه څشي
دی یوه ګیلاس شین چای تر څښلو وروسته مې د ښوونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسي پوښتنه وکړه د ازادي راډیو ټول حتی کلم او کتابچه هم زده کوونکو ته وړیا ورکوي
په عمری د عصري علومو په خصوصي ښوونځي کې چې پیلن تر نهمه ټولګیه پورې یعنی متوسطه د جواز لري موږ یتیم شاګردان زتیم زده کوونکي او هغه کسان چې بندیان وي او د سرپرست وي هغه زده کوونکو ته او هغه زده کوونکي چې پلرونه یې معتاد دي او یا معیوب دي د خپل اولادونو د تعلیم وس نه لري هغوی ته زده کړه ورکوو د دې ښوونځي تقریبا 50% زده کوونکي یتیم غریب او بیا وزله ماشومان دي د دې سره سربیره په دې ښوونځي کې دغه یتیمان چې وړیا زده کړې ورته ورکوو لکه یتیم غریب او بیا وزله هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر ښوونځیو پورې او د رخصتۍ څخه وروسته د کورونو پورې موږ رسوو
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي ښوونځیو څخه نظارت کوي وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډیر ماشومان د نامنۍ او بیلابیل ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نشي تللی د عمري په څیر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمیر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نشي تللی د پام وړ کموالی راولي محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند
ومردل چې په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لزګونو به سرپرسته کوچنیانو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده د ګردیز کابل پر لوی لار د لویو بارونکو موټرو چلوونکو وایي چې د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب سویو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او د انتقال اجازه ورکوي په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی
ز ل داسې یو موټر چلوونکی سره په موټر کې ناسم چې ل قانوني وزن یې یو نیم ټن زیات سیمنٹ پر کړی اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په ورسره برخه کې د ترازوګانو یا تل مسؤلین دغه موټر چلوونکی ل وزن چې کول ورسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لوی لاره د تک اجازه ورکوي خو پرتل دی چې په سیمنٹو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شوه د احسان الله په نوم دغه موټر چلوونکی منی چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن ډیر وزن بار کړی د پکتیا ولایت د وطن اوسیدونکو حاجی مزار او عثمان چې د لوی موټرو چلوونکو دي له ازادي رادیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیر وخت پرتل دي چې د جریمه سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي
په اکتیا کې چې کله موږ ترازو ته ورسېږي ترازو والا ته ورکی شي هغه وایي چې لا 15000 لا 40000 لا 3000 افغانۍ روکه بس چې وته وایي چې خو څه د ریپې به نه درکوي لا 2000 لا 1500 ریپې به درکې پرچمه جوړوه بس رشپات په واسطه هغه په واسطه ریپې موږ نه خپل میک پری
پیسې خلی په وزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې درې ګڼې وې درې ول زر افغانۍ ما ورګړي
د پکتیا مدني فلانو له دې مخکې په زلونو په آزاد ډول په لویو لارو د ډېر وزن لرونکو موټرو په تګ راتګ نیوکه کړي او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تک اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لویو لارو او سرکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي د پکتیا د سرکونو د ساتن رئیس محمد رحیم رحمتی بیا وایي د ډالر تک وړاندې د غتله غیر فعاله وه او له همدې امله پرې د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ راتګ کولی شو خو په خبره یې اوس یې په خپلو هڅو د غتله بیرته فعاله کړې نوموړی د ډیر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستل ردوي
ګردیز الحمدلله تاسو سره غدر کوم اطمینان ورکوم چې ما د سچنی دل دل چې خدان خواسته دی چې انا کوم اخازي کړی یا بل څه تمه نه چانه کړی یو هر کله چانه څه غوښتنه وشوه هغه وشوه فورا ما سره تماس ونیسي په ماغه ساتي د حل لار پیدا کوم او دغه مخنیوي کوم
خو د دې ستونزې د مخنیوي حل لاره څه ده؟ آریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او په یو شمېر نورو اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړې او ګڼې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړوونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ځینو اوریدونکو سیمیستون راغلی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم نجونې چې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي ناوړه دودونه دي او د کورنیو مخالفت دی او دغه ستونزه په هلمند کې یو څه کمه ده. بشیر حبیب زی له ازرې لیکلي چې له تېرې شپې راهیسې د لوګر په دې ولسوالۍ کې سخته واوره ورېږي، او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي چې جنګ په سوله په جنګ نه راځي، سوله اسلامي باید د ده په خبره چې اوسي. دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د فرا چارواکی وای چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یو غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. فرا ته په ورغلي پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل وو. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې دې لاس نه وهي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لیرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لیرې یوه ښوونځي ته رسوي. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د یوې فابریکې د نړېدو له امله څو کسان تر خاورو لاندې بند پاته دي، او د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې د رشتر په اندازه 5.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید دی، او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس دی آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی. زموږ د اوسنۍ خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام مخبریږي.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو تر نوریدونکو د مخکې خزې د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله ونې مو تیرې کړې وي. بیا هم خوشاله یم چې یو ځل بیا د مخکې خزې د خبرونې واره ورسید. او زه مریم توخی ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شم. دوستانو، البته د تل په څیر په خبرونه کې مخکې بریالۍ او ځوانه میلمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه مینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال را سره ده. دوی په کارونو بغږیږو دا چې څومره ستونزې ګاللې دي، څومره مبارزه کړی، اوس څه کارونه کوي، او همدارنګه د ښځو لپاره څه کړي. په دې موضوع ته بغږیږو، خو په پیل کې به اغلې امینې ته خراغلاس ویم. په خیر اغلی، وخت مو
ډیره زیاته مننه مریم جانې. سلام تاسو ته، همکاران ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه له بلنې څخه مو هیله لرم ورځ مو تر دې دمه په خیر سره تیر کړی.
کور ودان اغلې امینې. اغلې امینې، چیرته مو زده کړې کړې دي؟ تر کومه کچه پورې؟
ډیره مننه مروه امینې. درویش کال مخکې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدله. همالته مې خپلې لومړنۍ درسونه او دا مې پیل کړل. ورو راغلو کابل ته، ځکه امنیتي وضعیت دغه ولایت داسې نه و چې موږ دې هلته وسکولی په آرامه فضا کې د ژوند وکړو او خپلو درسونو ته دې ادامه ورکړو. کابل کې مې مکتب خلاص کړی، بین المللي مکتب کې، او وروسته له هغه نه اوس د قضا او څارنوالۍ لیسانس لرم، او هڅه کوم چې ډېر زر به ماسترۍ ته هم شروع کوم، تر څو هغه د افغانستان خلک کومه غوښتنه چې له موږ څخه لري او میرمنې هغه زیار باسي هغه یو نتیجه ولري، او ډیر زر به ماستری هم شروع کیږي.
هغه لمنی یعنی تاسو ذکر پایل کړی تاسو ول چې په میدان ورته کوم ذکر پایل کړی کوم ستون سره مخامخ شوی یالته پټولنه کې خلکو او اوس مهال څنګه
میدان ورته اوس له هغه ولایتونو د څه امنیتی لحاظ نستون دی کډيري دی هلته اوس هغه وختونو کې خو خو د جنونو لپاره زموږ دورونو لپاره خوندي و هدا قل استادانو کولای سوې پارام اعصاب باندې خلکو ته درس ورکي اما ورستر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډیریږي او هغه ډار چې د خلکو په ځوان کې د ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډیر کم سوي دي د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا د ځکه میدان وردک له ولایتونو د چیرې نږدې دي مرکز ته پلازمین ته ډیر نږدې دي او لوی ستونزو سره مخامخ یو هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه و موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده اما لوی ستونزه اوس دا ده چې زه ډیر زیاته خوشین یم خپل ولایت ته خپل غذای ته چې زهلته زیږیدلی یم چې نجونې نسي کولی اوس په هغه امکانات هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل متاسفانه اوس یې نه لري اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمایندګۍ سره باید ووایم چې ډیر زر به لکه هغه نه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بېلابېلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردک به هم له همغه ولایتونو وي او بیرته به د میدان وردک خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت
څنګه یعنی د چا حمایت درسره ډېر و چې دې کچې ته ورسېدل
مننه کوم تاسو نه ما مې خپل کار له رسنیو څخه پیل کړ ډېره موده مې په رسنیو کې کار کول هغه وخته آشنا سولم او په یو داسې یو کورنۍ کې زه زیږیدلی یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي یعنی له کوچنیوالي نه ما ته د رسنیو په اړه آشنایي له خلکو سره دا چې خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره دا ژوند د خوند وړ ده ځکه خلک تا نه حمایت کوي ډېر لوی حمایت د خلکو ما سره ده یوه موضوع دا ده بله موضوع دا چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني نجونو په ژوند کې هغه څه چې ډېر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده څومره د کورنۍ تا سره ولاړه ده څومره تا ته لاره هواروي زه له هغو استثناعاتو د افغانستان د نجونو یم شاید چې ډېرې کمې وي دلته چې کورنۍ ترې ملاتړ کوي یا یې هم تر څنګ درېږي او کوښښ کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی یې غواړي زه له همغو استثناعاتو وم چې له نیکه مرغه ما سره مې کورنۍ درېدلې ده له پیل څخه تر اوسه یې حمایت رانه کړی ده داسې هم نسو ویلی چې په افغانستان کې ستونزې نشته نجونو لپاره ستونزې بیخي ډېرې دي شاید ووایو چې ډېرې استثنا نجونې به وي چې هغو له ستونزو سره مخامخ نه وي یا هم دوی ستونزې ونه لري هغه کاري محیط کې وي که ښوونیز محیط کې وي که د پوهنتونونو محیط کې وي که په کورنیو کې وي حتی اقل موږ له یوه ځایه تر بل ځایه چې ځو هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوې دي د دې ګالل هم سخت ده اما یوه مسله چې بیا ډېره مهمه ده د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي او لنی که مرغه ما سره می پلار ما سره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم دا ده
نو اغلی امینی تاسو مخکې یادونه وکړه چې درویش کاله مخکې تاسو په میدان وردګ کې زیږیدلی یعنی تاسو درویش کاله نه یاست سن مو ډېر کوچنی ده او په دې کوچني سن کې تاسو ماشاءالله د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال استئ څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه
له هغه وخته چې زه له مکتب څخه فارغ سولم یو یوازینۍ هیله مې دا وه چې ما خلک وپیژني یعنی لکه ما پلار څه پیژني لکه زما تره څه پیژني یا زما نورو کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي او له سختیو سره مخامخ شوي دي ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېره علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم اړیکې ولرم خلکو سره له رسنیو سره وروسته له هغه نه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند سوم نو هغه زمان زه پوست ولمه چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړلم آسانه کار نه ده ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلک اما په عین حال کې دا خوند هم لري ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل انتخاباتو نه ټاکنو نه منظارت کاو ډیر ثقيله دند و ډیر سختې ورځې مو ولیدلې هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلک ولیدلې و میاشتنی ټاکري منظارت کړلې دغه عدالت د تضمین لول لپاره مو شپه ورځ کار وکړ روسل غنه کورنیو چارو وزارت له ما څخه وغوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکار اوسم ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدي وزارت د ټول ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي حتی زموږ ډیری همکاران د ټوکه کوي یو کس چې افغانستان کې په ورځ زیږول کیږي تر هغه چې مړ کیږي کورنیو چارو وزارت سره هر ورځ په اړیکه کې ده په بیلابیلو برخو کې نو دوی له ما څخه وغوښتل ډیری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې اما دا زر رسېدلو تر شا ډیر زیات زحمت هم ده یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دی یو ورته پښتانه اوسي یو ورته میرمن اوسي نجلۍ اوسي بیا هم په دې په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم میرمنو ته د دې اجازه نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه میرمنې چې د باندې کار کوي تر دې ځایه رسېدل ډیر زحمتونه مې هم وایستل اما خوشحاله یم چې د اقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه زما د کورنۍ په اړه لري دا د قوت نقطه ده ماته
یعنی هر بریا ته څوک رسیږي یوه قرباني به ورکړي تر څو چې قرباني ورنه کې څه لاس نه راوړي تاسو به کوم قرباني ورکړي
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ د ما دوستان له مانه ګیله کوي چې ته مصروف یا مثلا موږ سره نه سیلی دی یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري موږ تفریح ته نیاز لرو موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو پرته له کار هم ژوند ولرو اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده په ډیر کم سن کې زه فکر کوم ما ډیر څه له لاسه ورکړي چې ما باید دوم نظر له لاسه نه وای ورکړي یعنی شپه ورځ مصروفه یم شپه ورځ له خلکو سره له رسنیو سره په اړیکه کې یم زه له دې کاره عملا خوند ما اخلم اما یوې خوا ته چې بیا ګورم چې ژوند تیریږي مګر ما له دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ یوه ځوانه میرمن لري ما هغه نه دي لیدلې یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده زه پوهېږم اما ډېری وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې یو وخت پوسم چې ژوند ټول تیر شه اما زما هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې
د بل اسلام علیکم
بلې بلی سلام علیکم
څوک د کوم ځینه
لومړی خو تا ته همدارنګه د ستاسو راډیو قدرمنې میلمنې ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وایم
علیکم سلام
او حکمل هم د پکتیا څخه
مهرباني حکمل وروره څه پوښتنه لرې
مننه میلمنې ته همدا پوښتنه ده چې دوی اوس امن د کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کوي آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تامین لپاره یا کومه بررسي لري او کنه لري او که لرلی څومره پلی کړی ده او کنه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د ظلمونو مخنیوي په خاطر باندې
مننه کور ودان مننه کولور نه غلی امینی پوښتنه خو مخسته
پرته له شکه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې په دې اخرو کې کوشش کوي د هغو میرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړ کړي مګه کوخخ کو چې ټول افغانستان کې میرمنې له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو همدا چې قانون عملی کړي په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي کله چې وایو نظم په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټولو وګړو ته او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی هغه کې میرمن وي ک زموږ ورونه وي یا هم هر هغه بل څوک چې وي په دې میاشت کې د جلالت مآب رئیس جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالی د محو کول لپاره کومه کمپاین شروع شوه او په 25 د نومبر باندې او 14 ورځې نه کمپاین و د افغانستان د ټولو میرمنو د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو لپاره وغه میرمنې چې تر اوسه هم په لري او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالی سره مخامخ دي ځکه له بعد مرغه په داتله سکلونو کې هغه کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړل دا پروژه کارونه نه پروسه کارونه تر اوسه هم د افغانستان په لري او پرتو سیمه کې یو میرمن سوځول کیږي یو میرمن هم د اوسم وهل کیږي یو میرمن هم د اوسم تاوتریخوالی ورسره کیږي او کراسو د تاوتریخوالی اصلي تعریف ده نو هغه فکر کوم چې له ټولو میرمنو سره پرته له استثنا د تاوتریخوالی کیږي اما مهمه دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالی کیږي اما داسې میرمن استه چې هغه سره د وهل او ټکولو موضوع رامنځته کی یو تاسو خلای ورسره کیږي دغه موارد د منځورلو لپاره یو مشترک کمیټه جوړه سول چې په کې به په ولایتو کې امنیه قمندانان می پرس کی او خپل د کورنۍ چارو وزارت په مرکزی دفتر کې چې دلته کابل کې د وزیر صاحب په ریاست په دا کمیټه جوړیږي هر هغه میرمن چې له تاسو خلای سره مخامخ کیږي هغه ته جدي رسیدګي کوي هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوي چې یو میرمن چې لوی قشر په افغانستان کې د یو میرمن یعنی یو کورنۍ دغه سره څنګه تاوتری خواله کی او په هیڅ مورید کې به موږ دغه خلکو ته اجازه نه ورکو. دغه کمیټه خپل کار هغه وخت پیل کړ چې 25 د نوومبر و او د محو خشونت او یو کمپاین پیل سره د ولسمشر په حکم باندې شپارس ورځې نه و او فعالیت یې شروع کړی د موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونو درې د اړیکې شمیري خلکو سره شریکی کړي دي چې سبا بیا د همدغه خبرونه په لړ کې بیا هم شریکی کوم چې دوی له تاوتری خواله سره مخامخ کیږي. موږ ته د اړیکې ونیسي پولیس به ډیر زر اقدام کوي او موږ به هیڅ یو افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې نه هم د نارینه او پر وړاندې ورکوو.
څومره به دغه پروسه ستاسو په نظر یعنی ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې داسې اړیکې راغلي دي، داسې قضیې ثبت شوي دي که نه؟
موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډیری وخت کله چې موږ د 3915 اویا نظامي میرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي او له زرو څخه زیاتې ملکي میرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي، اول موږ کوښښ وکړ چې د دوی ستونزې حل کړو، ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولې، یو بدلون راولې، له خپل کوره یې باید پیل. د تا د کور په منځ کې کله کومې میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او ته ځې بیا د باندې کله یو کور جوړوي، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي موږ سره دا کمیټه جوړه کړله، ډېره معاصره تمامه شول. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت را رسوي، د دوی هویت به پټ پاتې کېږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، میرمنې به بیا وروسته لږ نه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. 50 قضیو ته د میرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي موږ رسیدګي ورته وکړه او خوشبین هم دي، خوشحاله هم دي له دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د میرمنو لپاره دا پیل کړی ده، هماغسې چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې مؤثریت خپل درلود، له نورو میرمنو سره به هم مؤثریت موږ د افغانستان د خلکو سره شریک کړو. او انشاءالله یو میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیه چې په درې میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي او موږ هغو ته رسیدګي کړي، بیا یې جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریک.
اغلې امینې، مخکې له دې نه چې تاسو نظام ته نوي راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تګ ستاسو په نظر به څنګه وو؟
مخکې له دې چې کورنیو چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یې یا میرمنې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي، یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و. دوی فکر کوي چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا، او هلته د نجونو لپاره کار کول شاید ډېر سخت کار. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده، اما مردانه نه ده. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 اویا میرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنیو چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي میرمنې هلته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې. او موږ د دغو 4000 میرمنو لپاره د رهبرۍ تر کچې پورې موږ میرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه میرمنې راغلې دي، مینه نسوي دي، چې هغه زه فکر کوم د افغان میرمنو لپاره لاره هواروي تر څو د هغو ستونزې حل سي، او هغه د لارې هواروونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني. له ډېرو ستونزو سره مخامخ شولې، اما اوس د دواړو وزارتونو فضای بدله کړې ده، او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان میرمنو لپاره چې موږ د مینانو تر حده پورې یو میرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو. د امنیتي سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده، د دوی زبه سوې ده او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅکله په دغه امنیتي سکتورونو کې موږ میرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې کار وکړي، او عام خلک هم داسې فکر کوي چې یعنی نظامي برخه امنیتي سکتور دا د نارینه و کار ده. داسې نه ده چې موږ له خواهنه کله ورونو سره مو ستونزه لرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه، جندر مراتول، احترام کړل، په درنښت کتل یوې میرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول، دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري، وروسته له هغه نه میرمنو ته.
څومره زمینه ورته مسایله ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې معاصریت د کار یې ډېر ده. بله خبر دا ده چې کله یوه میرمن راځي هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ یې ودرېږي او امنیت ونیسي، هغه خو یو ور د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. یوه موضوع له بلې خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، له بلې خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېره ستونزمنه ده چې ته راسې یو نظامي کالي واغوندې او لار سي د سرک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلي ځان سره، دا د قهرمانی ده. میرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بيخي لري. زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکم چې یوې نظامي میرمنې له ما سره شریک کړي دي. موږ په ځانګړو قطعاتو کې میرمنې لرو، نیک مرغ د طالبانو، د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاهي دوی له منځه وړي او په هغه کې میرمنې شتون لري. نو دا میرمن په ډېره خواشینۍ یو انجلۍ وه او وی چې ما په یو کال کې شپږ ځلې خپل کور کړه کړه ده شپږ ځلې په یو کال کې ملولې وی زبر دوه بجې عملیات ته تلم چې سبا ته موږ نیمه شپه مو داسې ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغه کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود بمونه به جوړېدل حکومت ته به لار جوړوله سبا ته به یو چیرې پم چاود او موږ ضرورت درلود چې د ورونو تر څنګ یو دوه مېرمنې هم په دې قطعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي کله چې زه دوه بجې له کوره ووتلم زما هغه ګاونډیو کسانو چې هلته به ژوند کوه همسایګانو به مې فکر کوه چې زه له اخلاقي نگاهنه کومه ستونزه لرم په دوه بجې د شپې زه وځمه له کوره او سبا ته راځمه نو زه غواړم وروسته له هغه نه ما په ټولو خپرونو کې دا قصه کړې ده ځکه هغه مېرمن چې دوه بجې د شپې وځي هغه د دې لپاره ده چې سبا ته د تا د اولاد د تا کورنۍ د تا مېرمن د تا ورور د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نه سي نو دغه هغه ستونزې دي چې مېرمنې په ټولنه کې ګالي او هیڅ انګیزه د دوی له منځه نه ځي یعنی تاسو باور وکړئ چې که د نظامي مېرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سئ زه فکر کوم د دسته سلام به د افغانستان هر وګړی دوی ته وکړي نو زه له هېوادوالو څخه غواړم چې حداقل که موږ مرسته نسو کولی د هغو نظامي مېرمنو لپاره ستونزه مه جوړوئ چې هغه د ما او د تا د امنیت د ټینګښت لپاره راوتلي دي شپه ورځ یې یوه کړې ده اوس فکر وکړئ له یوې افغاني مېرمنې څخه یې کورنۍ څومره توقع لري
دا د هر افغان دنده ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو هغه که مېرمنې وي نارینه وي د هغوی تر شا ودرېږي او حمایت یې کړي سره له دې چې دلته ټولنې کار کوي د ښځو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېرې یعنې پیسې راځي مصرفېږي تاسې له څه بولئ چې ولې دغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي
هغه ګزارشونه چې نشر شول په دې کې ښایي چې په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو کلونو ته 8% تاوتریخوالی د مېرمنو په مقابل کې ډېر سوی ده اما زه فکر کوم ډېر سوی نه ده ښځې آګاه سولې ښځې پوه سولې چې والله ستا د خبرېدلو په ډېرو پخوا وختونو کې که حساب وکړي حداقل قسم چې واځي اوریدلې دي د افغانستان وضعیت یو لوی فاجعه و هغه تاوتریخوالی چې کېدل مېرمنو سره حداقل د ښځو وزارت شتون یا د کورنیو چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل موږ سږ کال مثلا څلور شمېرې خلکو ته اعلانو او وایو چې له کوچني تاوتریخوالي سره چې مخامخ سوی موږ ته اړیکه ونیسئ او دا قضیه موږ ثبتو نو دا کله چې مېرمنې هر څومره ډېرې آګاهي دوی ته ورکول کېږي هر څومره دوی ډېرې خبرېږي چې دا د لار سته د دې لپاره چې تاوتریخوالي سره مبارزه وکړو چا ته اجازه ورنکړو موږ سره تاوتریخوالی وسی په هغه اندازه د دوی اړیکه یعنی له حکومت سره اړیکه له هغو ارګانونو سره چې دوی د ښځو لپاره کار کوي ټینګه سوې ده او تاوتریخوالی کم سوی دی حداقل په مرکزونو کې چې وګورئ په لویو ولایتونو کې ښارونو کې چې وګورئ د مېرمنو وضعیت ښه ده یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله یې تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې حداقل د طالبانو په هغه تریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې مکتب نه وه پوهنتون نه وه ښځې باندې نه سوی وتلی حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې 1.5% ده اوس دلیل یې دا ده چې ښځې پوه سوي دي چې دلته یوه لار شته چې خلک خبر سي قضیې یې ثبتېږي چې زه هیله منده یم هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې 10% تاوتریخوالی ډېر سوی ده هغه دلیل یې دا ده چې ښځې خبرې سوي دي چې لار شته د قضیو د ثبتولو لپاره مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو هغه مېرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري هغه مېرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده کوم موارد د ما حق کېږي او ډېرې مواردو کې یوازینۍ اشتباه چې موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ تل مېرمنو ته ویلي دي چې دا د تا حق ده دا د تا حق ده دا مسله د تا حق ده ښه فکر به وکړو چې یو مېرمنه سل په سلو کې پوه سوله چې کوم موارد یې حق دي کله چې یو نارینه هغې ته حق ورنه کړي دا یې په څه رقم واخلي ترې او هغه حقونه پېژني یعنی اوس دغه طریقه بدله سوې ده حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده اوس ټول موارد نارینه و ته راځي یو نر باید پوسی چې د خور د مور د مېرمنې د لور حق څه شی ده کله چې پوسه او د سواد کې چل وړ لاړه دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي چې زه هیله مند یم په ډیر نږدې وخت کې به موږ دغه بدلون شاهدان اوسو او هیڅ یو مېرمن چې هغه انسان دغه وجداني او انساني لحاظ نم کو ګورو ژوند ډیر لنډ او موږ ډیر کم فرصت لرو دی خوشاله ژوند لپاره نو ولې تاوتریخوالی یوازې مېرمن سره نه زه هیڅ کلم نه غواړم چې هتا یو انسان مانا سره تاوتریخوالی وسی 25 نومبر به موږ خبرونه درلودې بیلابیلې او هر څوک په دې اړه غږیدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید منځ لاړ شي اما د ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی له منځه لاړ شي داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینه وو لخوا پر ښځه کېږي ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالی لامل ګرځي بیرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې او دا به ښه ګزینه وي
آغلې مینې ته سره له دې چې تاسو ویل چې په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کېږي او یعنې شوي دي خپله شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوئ که نه
کله چې په فیفا کې ما موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي موږ ولې په کله چې نومان کېږي ولسمشریزو ټاکنو لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکنو لپاره، نو د پارلمان ټاکنو لپاره موږ ډېر زیار وایسته. نو هماغه و چې تقریبا 40% مېرمنې موږ کاندیدانې درلودې په ټاکنو لپاره او د پارلماني ټاکنو لپاره کار مو کاوه، چې ولایتي شورا او همدارنګه نورو ټاکنو ته چې هغه اووه ډوله ټاکنې په قانون کې ذکر شوي دي موږ مېرمنې ورته ولرو. په بېلابېلو برخو کې مو کار وکړ تر څو مېرمنې دغه ظرفیت پیدا کړي او دغه حس په ځان کې پیدا کړي چې ته هم کولی شي ځان کاندید کړي او له ډېرې شرعي او قانوني لارې څخه ته کولی شي د خلکو استازی اوسې پارلمان کې. د دغو مېرمنو د شکایتونو د څېړلو لپاره موږ یو ښه ارتباطي پل وو د شکایتو کمیسیون ترمنځ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ، د ښځو د ونډې لپاره چې هغه وخت کې د ولسمشر د حکم پر اساس باندې د هغه نهادونه چې دوی نظارت کوي له انتخاباتو څخه دوی یو 15 کسیز لست باید ورکړی وای د کمیشنرانو د انتخاب لپاره. موږ په هغه کې 15 مېرمنې انتخاب کړلې چې له نیکه مرغه عملاً اوس په کمیسیونونو کې کمیشنرانې دي. یعنې دغه کارونه دي چې موږ په جمعي شکل د ښځو لپاره کړي. اوس په کورنیو چارو وزارت کې د رهبرۍ تر کچې پورې د دوی د غږ رسول زموږ لویه دنده ده. یعنی حداقل د ما دنده ده چې هغه مېرمنې چې کار کوي یا نه کوي کورنیو چارو وزارت د دوی غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي. دوی څه ستونزه لري د ترفیع په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، په ولایتونو کې دوی څه ستونزه لري، یو مېرمن څه غواړي له خپل ادارې څخه، له خپل ارګان څخه چې دا کار ورته کوي، د سر په قیمت ورته ناسته ده او کار ورته کوي، دا څه غواړي. د دغو د غږ رسونې لپاره او همدارنګه ډېر لوی پلانونه لرو د ښځو د زیاتوالي لپاره په کورنیو چارو وزارت کې. حداقل یو کوچنی مثال یې دا ده، کله چې زه راغلم کورنیو چارو وزارت ته، دوه مېرمنو نور ما سره کار کوو په مطبوعاتو په برخه کې په ټول ریاست کې، اما اوس موږ 15 نفر یو چې هلته کار کوو او دا لړۍ به لا هم دوام لري تر هغه وخته پورې چې موږ د جندر مسله کله چې وایو جنسیتي توپیر باید له منځه لاړ شي، ورونه او خویندې باید یو ځای کار وکړو د یوه ښه، د یوه آباده او د یوه آرامه او سوکاله افغانستان لپاره او د یو داسې هیواد لپاره چې هغه د ښځو حقوقو ته په درنه سترګه ګوري.
هغه لې مینې ځینې خلک به داسې وایي چې مثلا داسې فکر کوي چې د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو وزارت یا د ځینې مدني ټولنو یا د ځینې کسانو چې بیرون اوتي دوی کار د ښځو لپاره کار کول د چا دنده ده، څوک باید کار وکړي؟
د موږ خلک ډېر کله کله غلطې دیدګاوې لري یا غلط برداشت لري. مثلا فکر کوي د امنیت ټینګښت یوازې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت ده، د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو چارو د وزارت مسؤلیت ده. یا مثلا په دې او اخرو کې هغه موضوع چې ډېره ګرمه ده، هغه د هوا ککړتیا ده. فکر کوي چې یوازې دا هم د حکومت دنده ده، حکومت دې راوځي نو هوا دې پاکه کړي. په دې فکر نه کوي 15 تر 16 میلیونه کسان چې په کابل کې ژوند کوي، دوی هر یو کې یو سرتېری اوسي او د امنیت په ټینګښت کې موږ ټول امنیت وساتو، امنیتي ستونزه به پیدا سي. زه فکر نه کوم هیڅ امنیتي ستونزه موږ ولرو. که دا ټول یو ځای شو، له غیر معیاري سون توکو څخه ګټه وانخلو، د کابل هوا به ککړه سي، فکر نه کوم هیڅ کله ککړه سي. که دا ټول راځي یو ځای شو، هر څوک د همغې مېرمنې ته کار وکړي چې هغه د دې په کورنۍ کې ژوند کوي، که د خپله مېرمنه د احترام ورته وکړه، د ټول افغانستان د ښځو لپاره یو کار کړی. شاید ډېری خلک د دې وسه ونه لري چې د ټول هیواد د ښځو لپاره کار وکړي چې هغه 50% د حکومت جوړوي یا 50% په ټولنه کې دوی ژوند کوي. خپلې مېرمنې ته دې چې کار وکړه، خپلې خور ته دې چې کار وکړه، خپلې لور ته دې چې کار وکړي، یو مور ته دې په درنه سترګه وکتل او هر څوک یې له ځانه شروع کړي، موږ به په ډېر لنډ مهال کې به داسې یو افغانستان لرو چې ښځې به نه پکې ستونزه لري او نه به هم دوی جنجال لري، نه به هم ګیلې لري د نارینه و له طبقه څخه. ځکه ډېری خویندې چې زه وینم، حتی عقده یې اخیستي په دغه برخه کې. شاید هم ټول نارینه داسې نه وي، شاید هم ډېر مثبت او ښه خلک هم په دغه جمع کې وي چې شته، ډېر داسې کسان شته چې هغه ملاتړ کوي له خپلې کورنۍ څخه، له خپلو مېرمنو څخه، حتی له نورو کسانو چې په یوه اداره کې ورسره کار کوي، په یو محیط کې ورسره کار کوي، یو ځای درس ورسره وایي، یا هغه کسان چې د باندې کار کوي، هغو ته ستونزه نه جوړوي. همدا چې هر افغان یوې بلې مېرمنې ته ستونزه جوړه نه کړله، یو لوی کار یې کړی د افغانستان د مېرمنو لپاره.
واقعا ځینې داسې خلک هم په ټولنه کې شته چې هغوی خپلې مېرمنې ته ناراضي وي او هغوی به مېرمنو ته کار کوي.
دقیقا داسې ډېرې قضیې شته چې عملا دی په مدني فعال باندې مشوره ده، په هغه کس باندې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، اما چې له شخصي ژوند نه خبر سي، د خپل خور، د خپل مور، د خپل ښځه له دنه خاورس نه لري، نو دا هغه موارد دي چې که ځان لپاره ته بدلون رانه سي وستلای او دیموکراسي یوازې د همسایه کور لپاره غواړي، دا نو ناممکنه خبره.
راز شمیرو ته که شمیرې دوستان ته ووایو چې وخت هم کم ده، بیا به کوم
یو خو هغه شمیره ده چې موږ تل تاکید پکړی دی او سلونو لا شپیره چې د ټول امنیتی سنځل لپاره ده درې نور شمیرې موږ د خزو د تاریخوالی په برخه کې جوړی کړی دی چې هغه ته به درې کسان موظف دي چې په دوامدار توګه شپه ورځ باید دغو هیوادوالو ته ځواب ورکړل سي او عاجل به له امنیه قمندانیو سره دا موضوع شریکیږي او دوی به له خپلو ستونزو لپاره د شریکولو لپاره موږ سره کاملا مسؤونه اوسي. زه خلکو ته مخصوصا میرمنو ته چې اوس زما غاوري دوی ته وایم چې دغه اړیکې تاسو کله له ستونزو سره مخامخ کیږي اړیکه ورسره ونیسئ، ستاسو هویت نه افشا کیږي او پټ پاتې کیږي. یو سلونه نسته د دې تر څنګ 0 22 11 14 یوه شمیره ده 0 21 40 22 بله نمره ده د دې تر څنګ 0 22 11 15 بله نمره ده چې خلک کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي او د دوی د تاوتریخوالي مسایل وڅېړل سي،
خصوصا خویندې.
که تاسو اجازه راکړئ زه به یې ورته په دری هم ووایم. کسایی که صدای ما را در ولایت دوردست یا در کابل یا در هر جای شنونده رادیو هستید و میشنوین، من به نمایندگی از وزارت امور داخله باید به شما اطمینان بدم که تماس شما به شماره زیلی که اینال برتون به خانش میگیرم کاملا هویتتان نزد ما حفظ میمونه و هیچ کسی هم به جریان نخواد بود که شما تماس گرفتین و مسئله خشونت را مطرح کرده. 020-22-11-716 دوباره تکرار میکنم 020-22-11-716 شماره تماس دیگه 0791-20-27-62 و شماره دیگه هم 020-22-17-158 و شماره 119 ما که همیشه در اختیار مردم افغانستان است و بسیار جدی کار کردیم تا هر لحظه بر مردم افغانستان قابل دسترس باشه.
دیر منه نکو، دیر منه نکو، کور وادن چرا لیخ پره وانیده دوستان تس نه همه نکو.
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سی. آزادی رادیو ټکی کام.